سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غواګیست ته د خبرونه ډیر برخه نور به خبرونه ته ځنګړی شي د زمګم کار فرد سیل به تاسو خپل خبرونه وړاندې کړي خو سم پام کړی خبرونه ته امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشې نه شي نو غزه به نور هم ویجاړ شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. حماس د امریکا اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون وخت وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره وړتیا یې ولري. پاکستانی رسنیو راپور کړی چې د دغې باد پوځونه په بلوچستان کې څلور افغان ازبادو ترهګري فعالیتونه په تور نیولی دي. تر راپورونو پس زده کسان پرون په یو لړ مالیت کې د بلوچستان په توبه کاکړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي. دغو کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګري بریدونو پلان درلود. د ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغه هېواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي. طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې دا رد کړی چې ګواکې د پاکستان په نامنوی کې افغان اتباع ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره ور راغوښتي دي. د ترهګرۍ دفاع وزارت وایي د ترکیې دفاع وزارت وایي چې وسله والو ځواکونو یې په یوه اونۍ کې شپږویشت کوردي وسله وال وژلي دي. دا وروسته له هغې چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی بندي مشر اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلې صلاح غوښتنه وکړه. د ریوټرز په وینا اوجلان تېره اونۍ په ناقانونه ګوند پی کی کی غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي او منحل شي. دې وسله والو ډله هم تر دې څرګندونو وروسته تېره شنبه اوربند اعلان کړ. د ترکیې دفاع وزارت وینا زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلکه هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یورما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسني راپورونه چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړي له سیاسي تحولاتو نیولې تر امنیت، بشري حقونو، مرستو او یورما پر ملاتړ باندې اڅرخیږي. په راپور کې ویل شوي چې اوسني افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د 2018 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته انجونې له زده کړو منع کړي دي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. تر هم کې د طالبان پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه تر نظر وختي پوري هم روانه وه. ځایي اوسیدونکي وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په ویشتمه د پاکستانی ځواکونو لخوا د تورخم دروازې تر ترړ کېدو وروسته له تېرو درېو شپو راهیسې پیل شوې ده. دې جګړه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نه وروسته انشاءالله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوشا کې هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والي خو بمباري ونه کړ.
د تورخم اوسیدونکی فرمان شاوه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه له تیرو درې شپو راهیسې پیل شوې ده. په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په یوویشتمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل فرمان شاه هم ازادي راديو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي
او ستونزې ډېرې زیاتې دي. د اوبو ستونزې مو دي، د ډوډۍ ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزو ډېر زیات مخ یو.
نوموړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانیستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواوو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوي لپاره تللی او پاکستان ته هلته یې تداوي کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورنه رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نام باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې چې ده منفي وه.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راديو څلور ساعته.
تورخم کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ، د دې ترڅنګ د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکیتونو د بیا پیل کېدو غوښتنې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې، ولا هم د دوی ستونزې سره مخ دي. دوی په خبره له 2023 کال څخه طالب چارواکو ورسره د هوایي ډګر بیا په فعالولو او ترې د ملکیتونو پیل کېدو ژمنې کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځ ولایت د کابل جلال آباد پر لاره د ټرافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. نور چې
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وعدو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وعده وشو، مخکې تیر نظام هم وعده وکړ، دغه د طالبانو نظام کې چې دا وایي دا فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لویه لاره د موټرو ګڼي ګوڼي، د سړک تنګوالي، له غرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرکوالو ته یو رقم څنګه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مشر مولوي عتیق الله وثیق هغه مهال ویلي وو: